دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د لوی اختر در رسیدو په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله خانزاده پیغام خبر شوه ده د طالبانو مشر ملا هبت الله خانزاده په دې پیغام کې بیا هم د تیرو کلونو په شان د جنکو او د خزو د تعلیم او د کار د مسایلو د یادونه پرته ویلي دي چې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو نه وروسته د ټولو افغان وګړو شرعي حقوق تضمین او محفوظ شوه دي هبت الله خانزاده د نړۍ په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د ټینګولو غوښتنه کړې ده په فلسطین او غزه باندې د اسرایلو بریدونه غندلې دي د نړۍ په هیوادونو غږ کړی دی چې د اسرایلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپل مکلفیت ادا کړي د افغان پانګوالو غوښتنه دي چې په افغانستان کې پانګه واچوي هغه خپل مسولینو ته توصیه کړې ده چې د خلکو سره د خدمت امنیت او هوساینې لپاره په ټولو برخو کې خپل مکلفیتونه په جدیت سره سرته ورسوي او د ول سره هیڅ کله داسې چلند نه کی چې ځانونه پردي وبولي مګر د بشري حقوقو او د جنکو او خزو د زده کړو د حقوقو د ملاتړ دوه بنسټونو په افغانستان کې د جنکو په زده کړو د بندیز په مناسبت او د نجونو د خوندزیو د بیرته پرانستلو لپاره په اسلام کې د زده کړو د اهمیت پرانا کې د اقرا پنوم انلاین کمپاین پیل کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو په حکومت کې په افغانستان کې د خزینه مامورینو د معاشونو د کمیدو په حق له د چارواکو غوښتنه دي چې خپل توپیری اقدامات لغوه کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پیلامیا کې ویلي دي چې د طالبانو مقامات د خزینه مامورینو د معاشونو په کمولو په افغانستان کې خزي لانور هم ځپی هبت الله خانزاده حکم کړی دی چې ټول خزینه مامورینو ته 15000 افغانۍ معاش ورکړ شي مګر په دې برخه کې نور تفصيل نه دی ورکړ شوی د ظالمانه مجازاتو په حق له د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو الیس جیل ایڈوارډز ویلي دي چې طالبان باید راین کوربت امریکایي تبه چې له قریب 2 کلونو رئیس په افغانستان کې بندي دي زر 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 یو ملکی روښتون ته انتقال کړي چې د مړینې له خطر او ژغورل شي هغه جته کړی دی چې د توقيف شرایطو د هغه په جسمي او رواني صحت سخت بد اغیزه کړی ده مګر وی ویل چې په دې حق له د طالبانو سره غږیدل دي قرغیزستان د جون په 14مه ویلې دي چې 15 سنه په دې شک نیولې دي چې د اسلامي دولت ملاتړ دي او ځنې د افغانستان سره اړیکه لري د قرغیزستان د امنیت ادارې په خبرپانه کې ویلې دي چې په مجموعي ډول 15 سنه په پایتخت بشکک کې او د هیواد په څونو برخو کې نیول شوې دي د دې ډلې یو مشر په افغانستان کې د اسلامي دولت د یو غړي تر امر لاندې وو د نړۍ خبرونه په واشنگټن کې د امریکا غږ د استجو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځنبه په ورځ د جون په 14مه د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره لاسکلن دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړ د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د اوکراین جمهور رئیس دغه تړون لاسلیک کړ د روسیې سره په روانه جګړه کې د خپل هیواد لپاره تاریخي تړون وکړه د امریکا متحده ایالات په پراتونکو لاسو کلونه کې د دې تړون په اساس اوکرين ته یو لړ نظامی مرستې برابروي په دغه امنیتي تړون کې ویل سوی دی چې په آینده کې به د روسیې له هر وسلوال برید څخه وروسته امریکا او اوکرين په تلیرو ساتونه کې په عالی سطح مشوره کوي د فرانس پریس د رپورت په اساس په دې تړون کې د اوکرين د پوځیانو د روزنې او جوړولو او داخلي وسلوال صنعت په برخو کې د همکاري ژمنه شوې ده شافی سردار امریکا جا واشنگتن
د ترکیه د دفاع د وزارت منابع ویلي دي چې د ترکیه او امریکا ترمنځ د 100 میاشتو خبرو اترو وروسته د امریکا د F-14 دولت جنگي الوتکو د خرڅولو تړون لاسلیک شو د دې تړون لمخه به چې مجموعي ارزښت 3.5 میلیارډ ډالر ترسيږي ترکیه ته سلويخت نوې F-14 دولت جنگي الوتکه ورکړل شي او دغه هواد موجوده نه هویا جنگي الوتکه به په نوې ټکنالوژي سمبال شي د ارمنستان پوځیانو د جون په 14مه د آذربایجان هغه ادعا رد کړه چې ویل دي ارمنی قواوو د آذربایجان د نخجوان په سیمه کې د دوی په عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې د آذربایجان د دفاع وزارت د ارمنستان پوځیان په دې تورن کړل چې په درې کلو کې د دوی په قواوو ډزې کړې دي او دوی هم ځوابي اقدام کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد کې په اوربان موافقه شوې ده او په خپلو کې د سولې د تړون په حق لا په خبرو بوخت دي. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو داسې بریدونه کړي دي چې د غزې د جګړې د پایل رئیس تروسه پورې د اسرائیل ډیره ستره حمله بلل شوې ده. حزب الله ویل چې د خپل وژل شوي قومندان طالب عبدالله غچ اخیسته ده. او نن په سعودي عربستان کې د جون په 15مه په مکه مکرمه کې د حج مناسک پیل شو. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا سکهال به د 2 میلیونو نه ډیر خلک د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان نه قریب 10000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د لوی اختر د رسیدو سره هم مهاله افغانستان کې د کانګو وینه بهون کې طبي پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له خلکو یې غوښتي دي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال دی پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ټولو احتیاطي تدابیرونه کار واخلي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وی پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د پوهاوي او کمپاین هم پیل کړی دی. پاکلی پاموکی د اکرام شینواری رپورت ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د ایکسپرت ټولنیزه شبکه کې په افغانستان کې د کریمیا کانګو ویني بهیدونکو طبي د پیښو زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلک د غواګانو، میګو، پسونو او نورو څارویو یا د څارویو له غوښې سره د اړیکې پر مهال تل دستکشې، ماسک، ساتونکي چپنه وکاروي. دغه سازمان د کانګو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي او کمپاین هم پیل شوی. د طالبانو پستر محکمه په افغانستان کې د روانې دوشنبه ورځ د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی. دغه حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کانګو د وینې بهیدونکو طبي پر ناروغۍ د اخته شو کسانو شمیر کې زیاتوالی په تړاو اندېښنې او په پام لرلې د روغتیا نړیوال سازمان په ملاتړ د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی چې تر اختره پورې به دوام عمومي. دغه وزارت ویلي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې د ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره کسبانو ته هم روزنه ورکوي. دغه وزارت ویلي چې د کابل په مسله او کسبایو کې د خبرتیا لپاره بروشروزه او ویلالونه نصب کړي تر څو د سروي د ذبح پر مهال کسبان مهم ټکي په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرپه زمان امرخیل هم د خلکو غوښتي چې د اختر پر ورځو کې د سروي د قربانۍ پر مهال بشپړ احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
زموږ له ولسونو غوښتنه همدار چې هغه هدایات چې زموږ د روغتیا پرسونل په توسط باندې تر دوی ورسیږي باید دغه هدایات دوی عملی کړي تر څو د کانګو ناروغۍ څخه دوی او د دوی کورنۍ محفوظ پاتې شي.
ټاکل شوی دغه پیز د ورځنی کمپاین په ترڅ کې په کابل ولایتونو کې د سروي د خرڅلاو په بازارونو کې خلکو ته د کانګو د وینې بهیدونکو طبي ناروغۍ په اړه معلوماتو سربیره سروي باندې درمل هم پاشول شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د دغه کمپاین د پیل په لومړي ورځ د کوزر ولایت مرکز د اسداباد ښار کې زرو کسانو ته د کانګو د وایرس د ناروغۍ په تړاو پوهاوی ورکړل شوی او په 300 سروي باندې د کانګو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل شیندل شوی. همداشان د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د دغه کمپاین په ترڅ کې د هرات ولایت مرکز او د جیل گزاري او پښتون زرغون ولسوالیو کې د خلکو د خبرتیا لپاره پوسټرونه هم نصب شوي. تیر دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرپه زمان امرخیل ویل چې د روان 2023 کال په لومړي پیزو میاشت کې په افغانستان کې د کانګو د طبي 203 پیښې ثبت شوي او په دغه موده کې شپږ تنه په دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي.
البته په تیر کال کې له موږ سره 2023 په شاوخوا کې د کانګو مثبت واقعات ول چې په هغه کې د سلو په شاوخوا کې مړینه مدرلوده. په دروستي کې موږ سره څومره چې په ټول هیواد کې په 15 میاشتو کې د مړینې واقعیت دی البته شپږ مثبت واقعیات لرو. د لوی اختر په موده کې چې زموږ هیوادوال اکثریت د حیوانات سره په تماس کې راځي هم یا قرباني کوي په دغه حالتونو کې واقعیت له موږ سره زیاتېږي. په نسبت د 2023 کال لومړنۍ میاشتو په دروستي دوه میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو واقعیت اته ډیر سره زیات شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په راپور کې ویلي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د کانګو د طبي ناروغي د اخته ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي چې روان کال له پیل څخه تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د تبي نه سو شپګته مشکوکي پیخي په ټول افغانستان کې سب شي چې د تیرو درې کلونو له اوسه څخه سکل شمیر زیات دی. د کانګو د ناروغي وایرس په ګڼو اهلي او وشي سارویو کې زیات دي او ودا کوي او تر دې راه ده هغه کسان قربان یخته کیږي چې د ساروی سره سره کار لري. د وینې بهاونکي تبي یا کانګو ناروغي د کلي له لارې د ساروی د زپې پر مهال او یا له زپې وروسته د میکروبي ویرو او د ساروی د وړیو سره تماس په صورت کې خلکو ته انتقالیږي. د لوی اکثر پر ورځو شپو کې چې خلک خورا زیات ساروی زبکی او د ساروی سره خلکو تماس زیاتیږي د خپرېدو احتمال هم د زور خپرتله ډیر زیات دی. ډاکټران وایي هغه کسان چې ساروی زبکی او یا په ساروی ولاس وایي د دستکشو او نورو محسوسو جامو څخه دي کار واخلي او د کلي د تشخیص لپاره دي سپینې او روښانه رنګ لرونکي جامې واغوندي. همداشان ډاکټران وایي چې په انسان کې د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه د سر و عضلاتو درد د سترګو سوروالی له رڼا څخه ویره زړه بدوالی کانګې د ګیډې درد او ناسناسی دي او که چیرې دا ډول علایم په چا کې ولیدل شي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په افغانستان کې د طالبان له خوښ بګم ټولګینه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز ضرورت پوره شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په تیرو زرو ورځو کې د نجونو د زده کړو لپاره لږ تر لږه 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي. سره له دې چې طالبان وایي د نجونو پر زده کړو بندیز تر امرسانی پورې دی، خو د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان وایي چې طالبان د خلکو وخت ضایع کوي او باور نه لري چې نجونو ته به اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. پاموکې تفصیل ده.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زرو ورځې پوره شوې. نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینې دي.
زه خپل د مکتب ټول شیانو پسې خفه شوم، ما حتی د خپل د مکتب هغه ټول تختې پسې خفه شوم. ما خپل د مکتب درسونه نه دي هېر کړي اوس هم ولا ما خو هغه درس چې ماته می استاد راکو هغه درس نه شم کولای ځان سره ولولم ځکه چې هغه یو استاد چې ماته درس راکو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف وای په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خوښنون کې اعلان څخه زر ورځې تیر شوي او په دغه موده کې په ښوونځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي.
د یو اشاره 15 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د غوی د زده کړو له حق څخه یو سرګند تیرای دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د غوی پر رواني روغتیاي هم ناسمه اغیزې کړې ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نوم د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو د ملاتړ دوه بنسټونو د اقرار په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان وایي چې د امرسانی په نوم خلک غولول کیږي.
دغه خپل تر امرسانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شای نه منم، تاسو ریښه یو څوک ډیر مخالفت کوي، خو که یو څوک چاته پلمه کوي چې نن دی نه زه سبا ته په فکر کوم، سبا یې جوړوم، بل ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم خو مکتب نشته. یو ډول خلک غولول کیږي، هر ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباوري خبرې کیږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای.
یو شمیر څېړونکو وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته.
اسلام په خزه او نړیوال باندې فرض کړی دی، یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته. د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري. دا صرف د رسول کسانو د د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغوی غواړي خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټولو ملت باندې تحمیل کړي.
وقت طالبان لرسیدو وروسته نه یوازې د نجونو د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی، بلکې په پوهنتونونو او لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. طالبان وایي دا بندیز دائمی نه دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې وسلې لا هم د امریکایانو ترمنځ یو اختلافي بحث دی. ولسمشر بایدن په وسلو د بندیز لګولو غوښتنه کوي، خو د هغه سیال ډونلډ ټرمپ وایي چې بایدن د وسلو د درلودو په اړه د خلکو هغه حق ګواښي چې اساسي قانون ورکړی دی. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول پلویانو ته وویل چې د وسلو د قوانینو په تحکیم او تقوی کې همکاري وکړي.
تاسو ته اړتیا لرو چې د متحدینو په توګه د وسلو د هغوی لابیګرانو، د وسلو د تولیدونکو او ډیرو سیاستوالو په وړاندې بریالي شو چې د وسلو د قوانینو سره مخالفت کوي.
بایدن په اوتوماتو وسلو د مرکزی حکومت لخوا د بندیز غوښتنه وکړه او پر جمهوری غوښتونکو سیالانو یې انتقاد وکړ چې هڅه کوي ای ټی ایف یا د الکول او تنباکو وسلو او چاودیدونکو توکو ټولنه بند کړي چې د وسلو سره د تړلو جرمونو په وړاندې د مبارزې مسولیت لري.
تاسو نشئ کولای چې د قانون تطبیق پلویان اوسئ او وایاس چې قانون د تطبیق پلویان یاست او بیا د ای ټی ایف د لغوه کېدو پلوی اوسئ. داسه نشه کولای، دا د شرم وړ ده.
د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو پر اساس له درې څخه کابو یو برخه امریکایان وایي چې وسلې لري. ډونلډ ټرمپ په میمیش کې د امریکا د وسلو لوی لابي ته وویل بایدن غواړي دغه وسلې لري کړي.
که د بایدن حکومت څلور نور کلونه واک ترلاسه کړي، په یقین سره چې هغوی سل په سلو کې ستاسو د وسلو پسې راځي.
ترامپ وایي دای به د وسلې حق چې د امریکا د اساسي قانون په دویمه ماده کې راغلی ورکړي، خو جو بایدن د حق ګواښي.
که هغوی بریالي شي زموږ هیواد به له ګڼو اړخونو ویجاړ شي. دویمه ماده تر محاصرې لاندې ده، خو که زه ووسم دا کار نه کیږي.
ترامپ د وسلو ملي ټولنې ته وویل چې د وسلو خاوندان به هغه په نومبر میاشت کې بریالی کړي.
دا غوره هیواد پالونکي دي، دا غوره خلک دي، او موږ به داسې کارونه وکړو چې هیڅوک باور نشي کولای. موږ به ټاکنې په داسې ډول وګټو چې هیڅ لیدلې نه وي.
بایدن وایي د وسلو د کنټرول په اړه د ولسمشر په توګه د ترامپ کړنې هغه دلیل دی چې نوموړی به بیا ونه ټاکل شي.
په خوانی ولسمشر په ورستیو کې د وسلو د مینی ټولنې ان آر ای غونډه ویلي و چې ډیر ویاړي. نقل قول: ما د وسلو په وړاندې چې ولسمشر وم څو نه کړل، او د څه په نه کولو هغه وضعیت د پام وړ لا خراب کړ.
بایدن د وسلو په اړه د سه شنبه په ورځ خبري وکړې، دقیقا هماغه ورځ چې زوی هانټر بایدن په ناقانونه توګه د وسلې د اخیستلو په ګډون په یو لړ مواردو مجرم وګڼل شو. بایدن د وسلو په تړاو د خپل زوی د مجرم ګڼل کېدو په اړه څونه ویل، خو دی ویل کلی بیانې په خبرولو سره وویل هغه به د قضیې نتیجه ومني او د قضایي قوی پروسې ته به درناوی وکړي. هانټر بایدن د برحال جمهور رئیس مشر زوی دی چې مجرم ګڼل کېږي، او ټاکل شوی ده نوموړی په سپتمبر میاشت کې د فدرالي مالیاتو د درغلیو په یوې بله محکمه کې هم حاضر شي. د سکاټ سترنس راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمونږ غږ د واشنګټن د سټډیو نه اوري. په جلا وطنۍ کې یو افغان فعال چې د دوو کلونو راهیسې پیښور کې اوسیږي، د افغان میرمنو د حقونو لپاره په آنلاین توګه مبارزه کوي، خو دغه میرمنه د پاکستان د امنیتي او ناڅرګند وضعیت له کبله خپل حق هم پایمال ګڼي. مسکا ساپۍ ورسره لیدلې او حالې په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پیښور په بورډ سیمه کې میشته دغه افغان فعال چې هوګی احمد زینومیږي، د افغانستان د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی ده او نږدې دوه کاله کیږي چې پاکستان ته راکډواله شوی. هوګی په افغانستان کې د میرمنو او نجونو لپاره فعالیت درلود او اوس هم د افغان میرمنو د حقونو د شورا مشري په غاړه لري.
یوازینی علت دا و د افغانستان نه چې زه راغلم دا و چې زه او زما خاوند مونږ دواړه د امنیتي لحاظه په خطر کې وو، مونږ خطر سره مواجه وو. او په افغانستان کې ما خپل ډیر فعالیتونه مې درلودل، د ښځو مخصوصا د ښځو په ارتباط چې ځینو د انجونو مکتبونه او په خپل کابل ښار کې چې مکتبونو کې ډیر زیات مشکلات وو، هغوی کتابخانې نه درلودلې او هغوی مشکلات سره مواجه وو. موږ خپل په شخصي هوډ باندې او خپل په شخصي توان باندې هغو ته به مو کتابخانې جوړولې او په اطراف کې ځینې ښځې وې چې هغوی نه سوې کولی چې درس ووایي. اوس یو شورا لرم زه په خپله چې په نوم د شورا عدالت خواهی زنان افغانستان ده، او دا شورا کې ډېرې منورې ښځې او ډېرې مبارزې ښځې او ډېرې تحصیل کرده ښځې دي.
هوګی یو لور لري، هغه چې په افغانستان کې د سیاسي علومو څخه فارغه ده، غوښتل یې په افغانستان کې قاضي شي، خو دا مهال په پېښور کې د بیکارۍ او امنیتي ستونزو سره مخ ده.
زما غوښتنه او زما ارزو دا و چې زه په افغانستان کې یو قاضي شوم او د یو قاضي په صفت کار وکوم. خو په پاکستان کې ژوند کول دلته ډېر مشکلات سره موږ مخامخ یاستو، بل خصوص دا چې زه په خپله بیکار یم او زه چې خپل شخصا کار ته زما یا چیرته غواړم چې کار ځان ته پیدا کوم، نو موږ ته وایي په خاطر دې چې تاسو افغانان یاستئ موږ تاسو ته کار نه درکو. او بله دا خبره چې زما خاوند هم بیکاره ده، په افغانستان کې دا دیفنس لایر یعنی وکیل مدافی و، خو مګر هم دلته بیکار ده. د ماجرینو دفتر ته کله چې موږ زو ورته مراجعه کوو ورته وایي چې موږ مشکلات سره مخامخ یو، موږ نسو کولای چې دلته په آرامه باندې ژوند وکړو. دا د ماجرینو وستل ده، خو یو بل غمیزه ده. نور دوی موږ ته وایي چې موږ هیڅ کوم مسولیت ستاسو په مقابل کې نه لرو.
د هوګی ترور چې ورسره د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي هم له ورته ستونزو شکایت لري.
خانمایی که در افغانستان هستن حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن، آزادی بیان ندارن، هیچ چیز ندارن، هیچ حق ندارن، حق تصمیم گیری در زندگی حتی ندارن. شرایط بر ما مساعد نیست که ما زندگی کنیم. بنابراین ما آمدیم به پشاور. اینجا هم دولت گاهی میگن که اخراج میکنیم، گاهی دیگه ویزه ما نداریم، اسناد قانونی نداریم، باید ملل متحد در قسمت ما توجه کنن.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په هیواد کې دننه افغان میرمنې له خپلو ګڼو اساسي حقونو بې برخې شوې او پاتې نورې چې جلا وطنۍ کې ژوند کوي د بې برخلیک راتلونکي سره مخ دي.
د هوګې په څیر ګڼې نورې افغان میرمنې هم د ښه راتلونکي په تکل پاکستان کې شیبې شماري، خو معلومه نه ده چې دوی به څنګه له دغه ستونزو څخه ځانونه وژغوري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پختو خبرونه پا 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټومي انرژي نړیواله ادارې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې ایران د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د همکارۍ د نه کولو لامل وغندل شو. د فرانسې، برتانیې او جرمني په ملاتړ دغه پریکړه لیک په شلو موافقو 12 غیر حاضرو او د روسیې او چین په دوو مخالفو رایو سره تصویب شو. د نورو ډیرو مسایلو په منځ کې په پریکړه لیک کې د دې ادارې د عمومي رئیس د لوی اندېښنې یادونه وشوه چې وایي نامعلوم اتمي مواد د ایران په څو نامعلومو او نا اعلان شوو ځایونو کې شتون لري چې اوسنی موقعیت هم دوی ته معلوم نه دی. په پریکړه لیک کې د ایران لخوا څو با تجربه پلټونکي غندل شوي چې د معلوماتو د ورکړې نه ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې د دوی معلومات د ادارې ته په بشپړ ډول د اجازه ورکولو لپاره اړین ګڼل کیږي، څو دا اداره په ایران کې د تایید شوي فعالیتونه په موثره توګه ترسره کړي. پریکړه لیک د ایران لپاره د محافظې ستونزو د حل اهمیت په ګوته کوي چې تر اوسه لا پر ځای پاتې دي. د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت ته په خپلو څرګندونو کې د ایران اټومي پروګرام نړیوال امنیت ته جدي ننګونه وبلله. هغه ول لمړی ځکه چې ایران دا اړینه همکاري نه ده کړې چې د قانوني مکلفیت سره سم په ناڅرګندو ځایونو کې د اټومي موادو په اړه بشپړ معلومات شریک کړي. نو په پایله کې د اټومي انرژي نړیواله اداره هم ورباندې باور بایلي چې آیا د ایران اعلان شوی معلومات به هم سم او هم بشپړ وي او کنه. سفیر هولګیت یادونه وکړه چې دوم دا چې د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې ایران به په خپلو بیان شوو اتمی اصولو او پخوانیو ژمنو له سره غور وکړي او ټینګار کړی و چې ایران کچیر پریکړه وکړي د اتمی وسلو د زر تر زره جوړولو لپاره اړینې تخنیکی وړتیاوې لري. په پای کې هغه په ګوته کړ چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې پریکړه ته د ایران هماغه پخوانی ځواب د همکارۍ پر ځای د ستونزو زیاتول دي چې په هغه کې د فوردو په تاسیساتو کې د 60% غنی شوی یورانیمو تولید هم شامل دي. سفیر هولګیت د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د عمومي رئیس رافائل ګروسی په حواله وویل چې ایران یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري، خود کچه تا در رسیدو لپاره یورانیم غنی کوي. پر اس حال که چه متحده ایالات د جون په 15 د تصویب شوی پریکړه لیک ملاتړ کوي، سفیر هولګیت وای دا مهمه ده چې د سه پریکړه په پراخه ستراتیژي پورې تړلې وي. دا پریکړه لیک باید د یوې ستراتیژي لمړی ګام وي چې د ایران اټومي پروګرام ته د پایښت وړ او اغیزمن حل لار ترلاسه شي چې د اټومي انرژي سره د بشپړ همکارۍ مسله هم پکې شامل ده. سفیر هولګیت پر ایران غږ وکړ چې لخپلو پارونکو اټومي فعالیتونو نن لاس واخلي او په پای کې د خپلو محافظتي مکلفیتونو سره سم بشپړ همکاري وکړي. هغه ول د ایران لپاره دا فرصت موجود دی چې له هغه لارې چې اوس تعقیبوي بل لارې غوړه کړي. درنو اوریدونکو، داوا د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. درنو ویدیم کو خبرونه په هم دیږي پاتورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالش.